افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د ایران د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دو ادباو رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ډېر ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاهچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي. تیر کال د شاهچراغ په حرم کې د ترسره شوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د بشري حقونو دې ډلې ویلو چې په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د طالبانو حکومت بیا څه وخت مخکې ویلو چې دوی وتوانېدل له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د 200 افغانانو د اعدام سزاوې په بند وړوي. د بې پوله ډاکترانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي ډیری میرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی عمومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازمو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړې ده. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو له ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
تقریبا تر ډېره حده پورې د خوراکي توکو په برخه کې د درملو په برخه کې د طبي تجهیزاتو په برخه کې استفاده په همدې اساس موږ وکولی شو چې دغه ټکنالوژي د افغانستان کې انتقال کړو. د دوی تجاران داسې حتی په افغانستان کې سرمایهګذاري وکړي او زموږ له کمپنیو سره زموږ له شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک کې د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان په شمالي زون کې د لمریزې برېښنا یا سولر د څه باندې 3000 تختو د ویش خبر ورکړی دی. دا سولر پنلونه تر ډیره پراستنیدونکو او داخلي بې ځای شو خلکو ویشل شوې دي. یو ان سی آر افغانستان څنګه په خپل ټویټر کې لیکلي چې یوازې په بغلان کې په 130 کورونه او سولري تختې ویشل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ډاډ ورکړی چې له افغان راستنیدونکو او کورونه بې ځای شو سره مرسته کوي، خو مهمه ده چې د دوی لپاره کافي بودیجه په واکه ورکړل شي. د روسیې اوکراین په پوله کې د 14 او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې د هېواد تر تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي، خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د 14 او خال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. هغه ویلي په دغو نښتو او چاودنو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. اوکراینی رسنیو د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د آزادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې پکې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی، خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقا بیته ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي.
د ایران له حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسایل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
په افغانستان کې بیا یو شمېر بزګران او باغلرون کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالي په اړه اندېښنه ښیي.
وچکالی ده سک اوبه نسته، هلته ندالی و ناوه و سراج ګرده اوبه لري مرجعته نه راکوي.
د کندهار هغه بزګران چې د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې په مرسته په خپلو ځمکو د کوکنار پر ځای سبزیجات کرلي د خپلو فصلونو حاصلاتو ته خوښ دي.
حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلاتو سپورته کوو.
دا به هم واوري چې د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د اوبو حق ته ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي. ښاغلی متقی داسې وخت ایرانی لوری خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅنډنې او غبرګون پارونکي خبرې کړې دي. تازه ایرانی چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې. نور له صفی ولستانی زیاورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري دی. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم موضوع حیاتی
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسایل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې که څه هم پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند معاهدې په تړاو له بهر لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبانو سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې پر ورځ هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړې او هلمند دی چې دغه مسله بالاخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1350 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزموي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امریدل چدی ان طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای ایران د ایران حقابې ته افغانستان ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي. بلورته په افغانستان کې بیا یو شمېر بزګران او باغلرون کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالي په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې د خپلو سیمو یا خپلو کروندو ته اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی دی او اوبه هم نشته. د مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي. نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سک اوبه نشته. هلته د دالۍ او ناوه او سراج ګرد اوبه لري. مرجعتانه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې موږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکوي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګونو خود ویل افغانستان د 1315 کال شوي هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوي او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هند په پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډېدلی دي. دوی دغه راز هند ته هم نشي تلای ځکه چې د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو. د طالبانو په بیا واکمنۍ دو هند ته په تګ نه دي بریالي شوي. تفصیل د صفي الله ستانیزي په راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله ده افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلېدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي:
موږ هیله مندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونه تړلی او خلک واړي چې په هین کې درس وایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستانه یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم واوره چې لومړنۍ سعودي ښځه فضا ته لاړه. د سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنۍ سعودي ستور مزل هم پکې ده، پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لس ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته سرته رسوي. نور جزئیات به له احمد تکل واورو.
سعودي ستورمزلې رایانا برناوي د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوو نورو ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساینس پوه ریانا برناوي لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې پخوا یې د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوسمهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل وواهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مرکزی آسیا د شل کلنو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان تیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی وایي،
باوجود کثرات نداشه
که څام مقدمه نه وکړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خواري وکړه او د کوربته تاجکستان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډیر خوښي
افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شل کلنو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. افغانستان درېیم لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. یورو اشارې ویو خپرونې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولی او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او دوی د هیواد ټول نفوس څخه کم 40% جوړوي. د خپرونې په لیکنه په تېرو کلونو کې چې دا هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډېره برخه جوړه کړې وه. د یورو ایشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشتوالي سر ټکوي، ډېری یې دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یورو ایشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپلې انکاري سابقې هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تېره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تېر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ته پام اړولی او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. نږدې 10,000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوي او نږدې 9,500 ناروغانو ته د ټروما له درملنې وروسته د رغېدو خدمتونه وړاندې شوي دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبي حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغۍ، په ختیځه حوزه کې د ډینګي تبې او په مرکزي سیمه کې د حاد نس ناستې د ناروغیو په برخه کې 241 روغتیایي کارکوونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوي چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه طبي او غیر طبي وسایل په 14 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب په لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 250 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخ زیات کمښت سره مخامخ وي. ویل شوي چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. ازادي رادیو او ریډیو ملګری ملتونو اړوند نشي توک او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. بل خوځایي بزګران وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزې کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تاریاک مم کرله، رومي مم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریاک خو د رومي بیا دی چې موږ یې وکړو. زراعت ته مخ کو تاریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې. ترڅو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې
ګلالۍ کوثر وايي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د جو جتسو د برخې ځوان افغان ورزشکار ارزو احمدی چې وای تر اوسه هیڅ لوبه نه ده بایللې، له ګاونډي هیواد پاکستان خپل ورزشي فعالیتونه مختوړي. نور به مرسلین ارسلات خواورو.
اولس کلنه ارزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللې، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کاله کېږي چې اغلی احمدی ورزش کوي. په لومړي یو کال کې تکواندو کړي او په وروستیو 8 کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي او ورزشي سیالۍ کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زمونه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنا دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالۍ کوي. نو زمونه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
ارزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالي مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
دا افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو 8 کلونو کې له 16 تر 20 ورزشي سیالۍ تر سره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
د ټولو هغو سیالیو چې تر اوسه مې تر سره کړي، یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې 10 مسلکي سیالۍ تر سره کړي چې په هغو کې مې هم درې کمربنده، 5 جامونه او یو مډال ګټلی. نو ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ د سیالیو دي.
ارزو ل خپل ورزشی فعالیتونو بیلابیل خاطری او کیسی لدی او لدی کیسو یوه مکتهم وکړه.
شپه کله مخکې مې له خپلې سیالۍ سره سیالۍ درلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅولم او د سیالۍ په مهال چې به چوپتیا شوه، نو په دې وخت کې مې یوې ملګري شپیلۍ وکړ. د هغې له شپیلۍ سره ما هم سیالۍ ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوب ته شپیلۍ وکړ. نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته یې وویل چې تر څو چې لوب ته لوبه نه وي درولې، په خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمېر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلۍ وایي چې هیڅ راز محدودیت او خنډ به د ورزشي فعالیتونو مخه ډب نه کړي او هغه هدف یې چې د یو ایف سی نړیوال سازمان کې د بریا لپاره په ذهن کې ساتلی یو ورځ به ځان ورته رسوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروي. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ایران د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دوو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دوی دواړه د ایران د شیراز د شاچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. د بې پوله ډاکترانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازم روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډېری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی ومومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو له ادارې سره د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر لخوا لاسلیک شو. په دې هوکړه لیک کې د خوراکي توکو، درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوی، د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې د هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي، خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خالخال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. د هغه په وینا په دې چاودنو او نښتو کې لږ تر لږه اته تنه ټپیان شوي دي. او د مرکزی آسیا د شلکلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهمه لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. افغان ځوانانو تر دې یوه ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماتې ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شلکلونو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان دریمه لوبه سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 4000 جریب او ډیر زمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړی دي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسو دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي.
مجید جان خو کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود.
د خپل غختل چې نشاپی دی کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي.
د معتادینو د درملنې د یو خیریه روغتون مشر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه لرو.
کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي نو غواړو چې دی تا پامدی سنټر کې پامدی روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو.
د خدیجې په نوم د کابل ولایت یوه اوسیدونکې وایي چې د معتاد ګاونډي ښځه له موږ سره په غم او ښادۍ کې ګډون نه کوي.
همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرمه، ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې په دې یو معتاد ښځه یو، نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله. همدا چې ژړل به
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر هغه وروسته چې د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او دی ولسوالۍ د بزګرو ترمنځ نښته کې څلور بزګران ووژل شول، په دی ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر درول سوی دی. که څه هم یوه اونۍ کېږي چې په دی ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د نظامیانو او بزګرو ترمنځ نښته سوې، خو تر دې مهاله د طالبانو هیڅ یوه نظامي او ځایي مقام د دې پیښې او بزګرو د وژنې د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او وایي چې د کوکنارو کښتګران به د مقاومت په صورت کې ونیول شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړول د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شوه او تر دې مهاله د بدخشان ولایت په ارغنچخوا، جرم، ارګو، کشم او یفتلی پایان ولسوالیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دوی نظامیانو په دې شپږ ولسوالیو کې 4,500 جریب ځمکې د کوکنارو د کښت څخه پاک سوي دي، خو په دې لړ کې په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړول هغه مهال په تاوتریخوالي واوښتل چې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دوی ته دې د کوکنارو د ویجاړه سوو کښتونو تاوان او کوکنارو د کښت بدیل ورکړي. د طالبانو نظامیانو داسې مهال د دوآبه او درایم ولسوالۍ بزګران په مرمۍ وویشتل چې هغوی د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې په اعتراض لاس پورې کړ او د طالبانو له حکومت څخه یې د بدیل کښت غوښتنه وکړه. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې په دې نښته کې 4 بزګران وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت ځایي خلکو ته اختار ورکړی چې د دې پیښې په اړه به له رسنیو سره خبرې نه کوي. د کشم ولسوالیو بزګر چې نه غواړي د امنیتي خطر له امله یې په راپور کې نوم یاد سي، د طالبانو له حکومت څخه داسې غوښتنه کوي.
کوکنار مو کرل او په هغو پیسو مو ژوند کاوه. نن چې تاسې دا کښت ویجاړ کړ، پر ځای موږ ته غنم راکوئ، سره راکوئ او یا پیسې راکوئ چې موږ په هغه ژوند وکړو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې نیش وهل یا د کوکنارو له بوټو څخه د تاریاکو راټولول پیل سوي دي، خو د بدخشان په ګډون په سړو ولایتونو کې تر اوسه د کوکنارو د نیش وخت نه دی رارسېدلی. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت کره شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د دوی نظامیان وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان نږدې په 10 ولایتونو کې زرګونه هکټار مځکې له نشي بوټو څخه پاکې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري او دا عملیات بریالي دي.
کوکنار چې هر چا په هر ځای کې کرلی وو هغه اړول سوي دي، له منځه تللي دي. هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل سوي چې د نشه یي توکو په کښت باندې لاس پورې کړي. که چیرې د دغو جرم څوک مرتکب سوي هم وي، هغه کښت یې له منځه تللی دی او دوی نیول سوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، استعمال او قاچاقو د مخنیوي په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي، خو دوی تر دې مهاله هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو بهیر وڅاري. سږ کال د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه جلا جلا د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او په پام کې ده چې د دې دوه سرویګانو پایلې د جوزا د میاشتې په وروستۍ کې خپرې سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت وایي چې په بدخشان کې تر 3000 جریبو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي که څه هم اعتیاد یوه ذهني ناروغي ده او د دې ترڅنګ د انسان جسمي قوت هم کموي، خو تر اعتیاد وروسته د معتاد ظرفیت او له لاسه وتلی مهارت بیرته ترلاسه کیدای شي. د دې معتادینو څخه یو هم مجید نومیږي چې تر اعتیاد مخکې یې د برقي سامان آلاتو په ترمیم کې مهارت درلود، خو د اعتیاد پر مهال یې ذهني تمرکز ګډوډ سو او نه یې سوای کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. مجید اوس نشه پرې ایښي او بیرته خپل کسب ته ورګرځېدلی دی. دا ځل یې د مسلکي زده کړو په مرکز کې بیرته د خپل پخواني مسلک زده کړې ته مخه کړې ده. زموږ همکار په دې راپور کې د مجید ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
مجید شل کاله نشه کړې ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل
کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاري وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید لوی ځانګړتیاوې لري. دی اوس له تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس د یو نوي کسب خاوند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بیایدوتی د بازار میتونه استفاده کړي.
مجید د برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پرېښودلو وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤل فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی، پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید، نو پریکړه مو وکړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. دای معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي تر درملنې وروسته د معتاد ذهني مهارتونه بیرته رغېدای شي. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر ډیروالی او د نړیوالو مرستو کموالي ته په کتو سره اوسنۍ دولتي روغتونونه کفایت نه کوي. له همدې امله په ځینو ولایتونو کې خصوصي او خیریه روغتونونه جوړ شوي او په وړیا ډول د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم په ننګرهار ولایت کې د اخلاص په نوم خیریه روغتون دی چې له څو میاشتو راهیسې فعالیت کوي او تر دې مهاله یې د سلګونو معتادینو وړیا درملنه کړې ده. دا چې دا څه ډول یو روغتون دی، یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي او تر درملنې وروسته څه ډول خدمتونه لري، په دې اړه مو د دې روغتون له بنسټګر ډاکټر محمد ابراهیم باوري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د اخلاص روغتون له نورو روغتیایي مرکزونو سره څه توپیر لري.
د نور روختونونو سره توپیر پد کېده چې دا یو خیریه اداره ده او یو خیریه روختون دی. یعنی په افغانستان کې یوازینی خیریه مرکز ده چې د معتادینو په برخه کې درملنه کوي، چې نن الحمدلله تر 500 پورې مریضان درملنه پکې په وړیا ډول باندې کېږي. زمونږ دا روغتون چې چلیږي دا موږ سره ډېر افغانان رونه چې په بخر کې اوسېږي یا دلته اوسېږي یا وسې رسېږي، نو دغه موضوع مې هغې سره شریکه کړله. نو په همدې اساس باندې په بخر کې او په داخل کې د خیرخوا افغانانو په همکارۍ مې دا ترتیب برابر کړل. الحمدلله ډېر مخې ته تللی یو چې څومره زموږ سره مرسته ډېره کېږي په همدې اندازه به موږ مخې ته ځو. خو هغه څوک چې موږ سره مرسته کوي هغې ته موږ بیا د روپۍ روپۍ حساب ورکوو او هغې راسره هم قناعت کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
د درملنې میتود په افغانستان کې د سیتامی پالیسی دا سیده چې دلته د معتاد اعراض او علائم کنټرولي، چې دا په دوه طریقو کې صورت نیسي. یو چې کله معتاد بستر شي نو په ده باندې لومړنۍ مرحله دا د ډیټاکس مرحله ده، د زهر ایستنې مرحله چې دا د یوې ورځې نواله تر 15 ورځو پورې په بر کې نیسي، چې په ده کې د مریض د زهر ایستنې مرحله ده او په ده کې په مریض باندې مختلف اعراض او علائم راښکاره کېږي، نو د هغې تداوي کېږي او د هغې مخنیوی کېږي. وروسته له ډیټاکس نه بیا د رهاب مرحله ده چې دا د بیا رغونې مرحله ده، چې په دې کې بیا د مریض منټلي د ده په عصبي حالت باندې کار کېږي او په دې کې رواني مشورې او دې کې کونسلران مریضان ته د ده په دماغو باندې رواني مشورې ورکولی شي.
یو معتاد څنګه کولی شي چې په دې روغتون کې ځان بستري کړي؟ که یې د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
هغه معتاد دا چې زموږ اداره یوه خیریه اداره ده او د مستحقو معتادینو اشخاصو لپاره جوړه شوې ده، نو که چیرته زموږ سره څوک ځان بستروي نو زموږ توصیه ورته دا ده چې ته باید یو نږدې امنیتي ادارې ته لاړ شي. مثلا که ولسوالۍ کې وي باید ولسوالۍ ته لاړ شي، هلته د هغې نه غوښتنه وکړي د ولسوالۍ د هدایت پر اساس باندې، که دلته په ښار کې نو د حوزو د هدایت پر اساس باندې په لیکلي بڼه باندې باید موږ سره ځان بستر کړي. دا پروسه لږ خمی موږ دې ته ډېر زیات لیوالتیا هم ښیو، ځکه دا قانوني راځي. بیا ځینې د سیمې چې کورنۍ راوړي بیخي امنیتي ادارې په جریان کې نه یې کړي، نو هغلته موږ یې داسې بسترو چې باید د معتاد پلار یا رونه موجود وي. که بیا پلار یا رونه یې موجود نه وي نو بیا موږ یې نشو بسترولی، ځکه د ده باید وکیل موجود وي.
تاسو څو ډوله درملنه لرئ؟
د مریض درملنه دا په دوه حالتو کې کېږي. یو چې کله مریض بستریږي نو د اولې ورځې نه تر 15 ورځو پورې د ډیټاکس مرحله ده چې دا د زهر ایستنې مرحله ده، په دې کې مریض باندې مختلف اعراض او علائم ښکاره کېږي او هغه تداوي کېږي او کنټرولېږي. د هغې نه وروسته بیا د رهاب یعنې د بیا رغونې مرحله ده چې په دې کې د مریض منټلي حالت باندې کار کېږي او تر څنګ یې د ده په درملنه باندې که بیا هم اعراض او علائم پرې راښکاره کېږي نو هغه هم کنټرولېږي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
موږ دلته د یو معتاد د بستر په وخت کې 15 قسمه خدمات وړاندې کېږي. یو د مریض مکمل معاینات، ټیسټونه، د مریض مکمل دوایی، د مریض اوسېدل، د مریض سلري ساته، د ډاکټر خدمات چې په دې کې مثلا سپورت هم شامل دی، تر څنګ یې دیني زده کړې او نور خدمات، او تر څنګ یې د مریض د ډاکټر سلوس ته خدمات ورسره په څنګ کې د ډوډۍ. خو موږ فلحال لپاره یوازې او یوازې د 150 کسانو د درملنې امکانات لرو. دغه 150 مریضانو ته مکمل هر څه وړیا دي. د 150 نه چې پورته کیږي نو بیا هغه ته هر څه وړیا دي، مګر یوازې او یوازې خپل د ډوډۍ مصرف په ځان منی کنه. مثلا چې هر 100 روپۍ ډوډۍ مصرف راځي هغه خپله کوي ځان ته، نور هغه ته هم هر څه وړیا دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
د درملنې وروسته کله چې کوم مریض درملنه وشي هغه عادي حالت ته راوګرځي، نو غواړو چې دی ته په همدې سنټر کې، په همدې روغتون کې د خیاطۍ د زده کړو په برخه کې کار وکړو، چې دیتا مکمل سامان ورکو دی پدلتا کارو کی دی استادان شي په خیر او د دې ځنه چیزی نو زمونږ تصمیم او پلان دا ده چې د هر ساحې چې نو التا ما غزه ساحی خیاط سره به کینو درزی سره نو دی خو به تیار یو څو استادی یو څو پیاغه پام کوي نو انشاءالله العزیز غواړو چې دغه د کار زمینه ورته برابر کدم پلان کې ده انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه شي او د عامه پوهاوي په برخه کې خو د مریضانو ته خپل کونسلران لرو د عامه پوهاوی کوي چې دغه د دغې لارې هغه بد عواقب تر څنګ سرنګ روغ دی شو سرنګ باید ځان خلاص کړي دغه عامه پوهاوی هم دلته په داخل کې کیږي خو په بهر کې هم غواړو چې داسې یو کمپیني سیستم برابر کړو په خیر سره
د یوه خیریه روغتون مشر وویل چې روغو سویو معتادینو ته به خپل روغتون کې کار ورکوي
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د معتادینو کورنۍ د دوی په کلونو شرمیږي له همدې امله د خپلوانو او ګاونډیانو په غم او ښادیو کې چندان ګډون نه کوي د کابل ښار اوسیدونکي خدیجه د خپل معتاد ګاونډي کې څه کوي چې تر نشې مخکې سوداګري کوله پریمانه پیسې درلودې او ښځه یې د ګاونډیانو تر نورو ښځو د غم او ښادي په مراسمو کې مخکې وه خو اوس د نشې میړه له شرمه له ګاونډیانو څخه ګوښه ګرځي او د چا کره نه ورځي دا چې د معتاد کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده دا به د خدیجې له خولې واورو
زمونږ د کور یو همسایه ډېر زیات ښکلی او ښه ژوند یې درلودو څو کورونه او تجارت داسې یعنې ډېر ښه ژوند یې درلودو خو د وخت په تېرېدو سره دا معتاد په مواد مخدر باندې شو د وخت په تېرېدو سره یې ټول ژوند یعنې مطلب دا تجارت دا کورونه دا هر څه یې له لاسه ورکړل ځکه چې دا معتاد شو کوم اعتماد یې چې درلودو کوم اعتبار یې چې په دې شاوخوا کورونو کې درلودو دا هر څه یې له لاسه ورکړل نو په دې چې کله موتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله هیڅ به اجازه نه ورکوله چې د هغې د کورونو په طرف لاړ شي ځکه چې د غلا کوله ان چې دا چې یوه ورځ زمونږ د کور دروازه خلاصه او بازه کې د ساه څخه رایستلی وه او پټ کړی وه مطلب غلا کړی وه نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو نو ډېره به شرمېدله ځورېدله به ډېره سخته چې تاد دی او بازه کې پټ کړی دی نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله له ډېره شرمه ځکه چې ټول به په بدو الفاظو خبرې ورته کوي چې ته د یو معتاد ښځه یو نو دا ډېره زیاته به په دې باندې ځورېدله همدا چې ژړل به
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referral.org
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي ډاکټر تر معایناتو ورسته ورته وایي چې په هیروینو معتاد شوی دی مسعود چې هیڅ وخت د هیروینو نشه نه ده کړی سخت ورخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو معتاد کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت ده. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده ده دی کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ترا که چې وی ګورم
ده دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده په معایناتو کې دې یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوي وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته ویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسي که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسي.
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسي؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې دې بل ځای سګرټ رانیولي دي نو وجود ته دې هیروین نه دي رسېدلي او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولاکه یې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی. قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟ ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دې وګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګرټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګرټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
چشا، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
قماندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي سربازه؟
بله قماندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته یې پورته کړه، چوزې ته یې بوزو، دا سیګرټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.